درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو په اړه اسلام آباد ته د ترکیې د یوه جګپوري پلاوي تګ ممکن د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی دی. ټاکل شوی وه چې د ترکیې د درو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی تیره میاشت اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د تیرې میاشتې په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. د پاکستان د بندرونو چارو وزارت ویندوی طاهر حسین اندرابی نن جمعه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل د ترک پلاوی په سفر کې ځنډ شایي د هغه په مهال ویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. د په عین حال کې وویل چې پرون له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې د بشري مرستو لپاره پرانیستل شوي دي. اندرابی زیاته کړه چې له افغانستان سره به لارې تر هغو بشپړې خلاصې نه شي چې له دغه هېواده پاکستان ته د ترهګرۍ د ورپیش خطر مخه نه وي نیول شوی. د پاکستان د بندرونو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه یوازې په پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو پورې محدود نه دي، بلکې افغان اتباع په پاکستان کې په جدي جرمونو کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان اداوې رد کړي او له دغه هېوادې غوښتي چې خپلې ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. هند افغانستان د امیر روغتیال سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی رند هل جسوال پرون جمعه وویل چې نوی ډیلی د خپلې رواني بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت دریش پیته زراو و سوه څلور دېرش دوزه واکسینونه د افغانستان روغتیایي ادارو ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه دا مرستې په داسې مهال رسیږي چې د افغانستان روغتیایي امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. د قطر د الغرافه خیریه بنسټ په فرا ولایت کې د بېوزلو او بېکورو کورنیو لپاره 108 کورونه جوړ کړي او د دوو جماعتونو او یو روغتون پر جوړولو کار روان دی. دا خبره پرون جمعه د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د حکومت د اقتصاد له وزیر قاری الدین محمد حنیف سره په کتنه کې وکړه. د الغرافه بنسټ مسؤلانو په فرا ولایت کې د خوشحال خان مینې په نوم د دې پروژې د لومړي فاز د فزیکي پرمختګ او وروستیو چارو په اړه راپور وړاندې کړ او ویل چې د دې پروژې دوهم فاز به ډېر ژر پیل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي راپور ورکونکو سره پرون پنځشنبه په دوحه کې وکتل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن یې خبره کړې ویلي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب له ریچارد بن سره په کتنه کې د قطر دولت او ملګرو ملتو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبري وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپورتر ریچارد بینټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره حاضر دمه قطر ته په سفر تللی دی او ټاکل شوی دی چې نن په واشنگټن ډی سي کې یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمره چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر ګلاوډیو شیون باوم او د کانادا صدر اعظم مارک کارنی هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کانادا او مکسیکو د دغو سیالیو ګډ قربان دي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې ز احمد تکل سسکوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د لندې په دیارلسمه د طالبانو حکومت ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې به یوازې هغه وخت پرانستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به په راتلونکي کې د سیاسي فشارونو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس خپل اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې له پاکستان سره تجارتي لارې به یوازې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. له دې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې د تورخم او چمن ترانزیتي لارې خلاصوي څو د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. خو دې وزارت دا هم ویلي وو چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي برخې مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د غونډې پر مهال هغو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریزې موافقې پای ته ورسوي. هغه دا هم وویل چې له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه که چېرته راواردوي او یا صادروي نو د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. په دې خپرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوره سوداګرۍ د بیا پیل امکان شته او کنه، او کوي په کومو شرایطو به وي. همداراز له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیتي موافقو مسله به وسپړو او له پاکستان سره به پرتله کړو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال. دودیال صاحب ته ښه راغلاست وایم. دودیال صاحب، له پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ ترانزیتي موافقه باطله ده او که تر اوسه هم نافذه ده، ستاسو اټکل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلامونه او احتراماتو داسې یو عمومي که ووایو، متاسفانه موږ دغه جغرافیوي جبر مختلف هیوادونو سره چې مختلف نظامونه او موږ سره په بیلابیلو ډولو چلند لري، د یو سره موږ همسایګان کړي یاسو، ګاونډیان یاسو سره، دا نو جغرافیایي جبر ده. بیا موږ د هیواد ختیځ خواته پاکستان، خصوصا پاکستان سره د و اویا کلونو را دی خوا موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو، او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی دغه اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنګ پیهیږي، طبعا جنګ په تجارت و اقتصاد و په ډېر ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تېرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو. د پاکستان تجارت کې د داسې یو وضعیت سره چې زمونږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله، او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زمونږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضعه کړله. دا ټول هغه نښې وې چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودې. خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا دغه تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغه منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړه علاقو نه ونیسو د کونړو په تر دې پورې، بیا دا تورخم چې لویه لاره ده، او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر قندار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي، او ترانزیت موږ څه ته وایو؟ ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي، دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زمونږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي. دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
بله،
دغه سیمه کې
دودیل صاحب، دغه مسایل چې تاسو یادونه یو بخې یادونه کوي، دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتی موافقه کې چې د فکر کوم د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال د لاسلیک شوی و د دواړو هیوادونو ترمنځ، په هغه کې د دې یادونه نه ده شوې. یعنی دغه څه چې تاسو وایئ، دا بدلونونه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر مالونو تعرفه 100% او 200% زیاته کړه، دا خلاف له هغه موافقه و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ و؟
بله بله، تاسو منظور افتاده افغانستان،
بالکل هغه افغانستان او پاکستان
اگریمنت، یعنی د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی موافقه دي. هغه په 2010 کال کې لاسلیک شو، نو د افغانستان د خان په وخت کې وزیر تجارت جناب عتی صاحب و. دا په افغانستان په موافقه لاسلیک کولو کې 2010 کال کې نهایت نیک نیت ښکاره کړ، ډېر زیات مخلصانه پیشنهادونه او ډېر څه یې ومنل. نو دغه مهم ټکی داسې و دفتا چې هند ته به بې له قید و شرطه د افغاني تجارو مالونه ځي، خصوصا د واګې له لارې. واګه نو داسې یو سابقه لري، ډېر پخوا دغه دوستخیر تجارو د افغانستان او د نورو د دې سیمې د دې منطقې، دوی به په هغه وخت کې ملتان او پېښور او لاهور او واګه او کراچۍ او داسې نومونه به یې ویلې. پاکستان قطعا چا نه پېژانده او نه معمول و چا نه پېژندله. هغه نسل تجار تقریبا د 100 کلو مخکې، د 70 کلونو مخکې، حتی تر 10-15 کلو مخکې پورې پاکستان د تجار نوم نه یاده و. دوی به دا ملتان پېښور او لاهور دا د کشمیر نه به دا یو رقم ډېر نفیس شالونه، او دا به راتللې کشمیر به یاده و. په دې کې به دا واګه لاره ډېر یادېدله، او دا د افغانستان یوه عنعنوي لاره وه. په دغه قرارداد کې دا هم ویلي چې دا به نه بندېږي، اما تاسو ګوره افتا تطبیق نه شو، واګه د افغان تجارو په لار مخ بند ده. بل ټکی په افتا تړون کې هم دغه تړون چې تاسو یاد کړ په دغه موافقه کې دا و چې د افغانستان وسایط به مستقیما باربري کېږي، اما پاکستان داسې یو وخت وکړو چې د افغانستان نقلیه وسایل به چتلې، یا به یې تورخم کې تخلیه کول، یا به بل ځای کې چې کله به واوښتل اخواته. دا هم خلاف دي
دا خو واضح سرغړونې دي. په دې سرغړونو کې هیڅکله د افغانستان پخوانی حکومت، بیا وروسته د طالبانو حکومت، دوی هیڅ ډول اعتراض یا د خبرو اترو بلنه چې راشي په دې باندې خبرې وکړو پاکستان سره یې ونه کړل.
ولنه جناب علي کوزي صاحب شاهد ده، څو ځلې ورغې زموږ تجار ورغلل، ورته ویل چې دا دوه اړخیزه تاوان ده. حتی افغانستان دغه اضافه بار دا هم ډېر ورسره سختګیري نه کوله، او دوی دا اضافه بار هم دا هم خلاف دغه و. د کراچۍ نه دغه د مالونو ترخیص کېدل، او دا د پورت قاسم نه د افغاني تجارو ترخیص کېدل، بار بار دا اعتراضونه وشول، دا سند ورته وړاندې شو. اما هغه وخت کې د افغانستان زخمي کوته د تیکې لاندې وه، د یوې خوانه نه امنې وې، د بلې خوانه راز راز فشارونه وو. بل دا چې داخلي مفسدین وو، دلته جاسوسان وو مختلف کول، په هغه وخت کې دا بې تاثیر وو. اوس چې 100% امنیت ټینګ ده، او برخلاف هلته د پاکستان بعضې علاقو کې امنیت خرابه شوی ده او مخالفین شوی ده، اوس دا خبره چلیږي. اوس کېدی شي موږ افتا هم د دوی مخې ته کېدو، او موږ دغه د دوی خپلې ګټې، د خپل د دوی تجار اعتراضونه، دا ټول د دوی مخې ته کېدو، او ورته ووایو چې سم را سره په دې تجارت کې سم چلیږه. دا خبره اوس کېدی شي.
اوس دا خبره کېدی شي، او به هیڅ اوس دا خبره په دې خاطر کې دی چې د افغانستان زخمی ګوته چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پاکستان د تیګ لاندې نه راوتې ده،
اوس خو راوتې ښکاري فعلا. اما د اوږدې مودې لپاره موږ بیا هم د دې طرفدار نه یاستو چې دا لاره وتړل شي، په تدریج سره کېدل.
یعنی ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې د افغانستان خو ګوته اوس د پاکستان تر تیګ لاندې نه ده، هدف مودا دی چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر چې یادونه کړې وه چې افغانستان اوس نورې بدیلې لارې پیدا کړې دي او پاکستان ته ضرورت نه لري، دا همدغه اشاره ده ستاسو دې خبرې ته؟
همدغه اشاره ده، ځکه چې اوس موږ نورې لارې پیدا کړي دي او زموږ دغه تیر یوه دوه میاشتو کې ډېر زیات مالونه له همدې لارې لاړه راغلل. دا چابهار بندر ده هم د اوس هم د آینده دپاره دا لاجورد لار چې موږ ورته وایي ترکمنستان او تاجکستان او قزاقستان او تر اروپا پورې د آذربایجان دا ټول هوایي لارې وګوره. اسلامی امارات دغه ترکیه او امارات او هند او چین دغه هوایي لارې هوایي دریځونه چې مخکې په هغه تیرو شلو کلونو کې دا سهولتونه برابر شوي وو دا اوس دغه د عمل فعال دي. بل د اوسپنې پټلۍ دا د خوف لاره چې پخوا شروع شوې وه اوس هغه د بهره برداري ته وړاندې شوې ده. دا زموږ او تاسې دا نور بندرونه سمت شمال کې چې دي د افغانې دفتر او حیرتان بندر او دا د اوسپنې پټلۍ د تکمیل کېدو په حال کې ده. دا په تدریج سره زموږ دا خود ګوت اوس د تیګې لاندې راوځي. اما موږ دا وایو چې دا عنعنوي تجارت چې د پاکستان سره و دا نور مشکلات هم دي که نه دلته اوس دغه بین المللي مؤسسات چې دي دا غربي هیوادونه دي چې دوی د کراچۍ له لارې دا خپل مالونه رالیږي.
دا لاره نشي بدلېدای، دا له بل ځایه نشي راتلی.
دا هم راته شي خو بیا نو ډېره قیمته تمامېږي. دغه اوس هم موږ دغه بدیلو لارو نه چې استفاده کوو زموږ د تجارو دپاره دا قیمته تمامېږي. اما د دې او تر څنګ دوه اړخیز تجارت به تر یوې اندازې پورې
وبښئ چې یوازې یوه مسله خلاصه کړو دودیال صاحب، وبښئ چې د دې د نړیوال مرستې چې تاسو یادوي ملګرو ملتونو ادارې دي، مثلا دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف، دوی مرستې راوړي افغانستان ته، غنم دي، د پیغام هغه دی هغه
بشري
کومکونه دا یوازې او یوازې د پاکستان له لارې افغانستان راتلی شي، بل لاره نشته د منځنۍ اسیا له لارې نشي کېدای.
او خلکو لپاره چې د افغانستان سره کومکې د پخوانه او په دې دومره کلونو کې دا یو منل شوې لاره وه، دا د هغوی لپاره مساعده ده، ځکه چې بهر ده کنه نړیوالې اوبه دي، هغوی د دې لارې نه د ملګرو ملتونو د بیرغ لاندې هغه بیړۍ راځي تر کراچی بندر پوری. نو دا ډیر مساعد ده. او په دې کې بیا پاکستان هم ډیر نکی بندیز نه لګوي، ځکه چې هغوی بیا پاکستان ته ځکه ډیرې پیسې دا د ترانزیت د بشري مرستو نه هم هغوی پیسې.
اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده. اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده. ایران تر بندیزونو لاندې ده.
اما خو بیا دلته مشکل دا ده چې هغه ایران یو شمېر تعزیرات لاندې ده، دا یو هم د ایران لپاره مشکل شو، هم د افغانستان لپاره داسې یو باریکي هلته بیا دا موجوده ده که د هغه خو هم ډېره ښه لاره وه، هغه هم نړیوالې اوبه دي، خو کراچۍ اوس معمول داسې ده. اما زموږ ډېر بس خو خیر، دا خو بشري مرستې دي، دا بشري مرستې موږ ته ډېرې ضرور هم نه دي، موږ باید بالاخره په خپل ځان باندې متکي شو. موږ ته ډېر مهم دغه دوه اړخیزه تجارت او دغه دوه اړخیزه ترانزیت ته د دواړو هېوادو ترمنځ چې پاکستان هم ورته ضرورت لري او موږ هم ورته ضرورت لرو، په مجموع کې دا مسله حل شي. یوازې دا نړیوالې بشري مرستې به په دې به ډېر تمرکز نه کوو.
بله، دودیال صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په اوږد مهال کې بیا هم له پاکستان سره تجارتي لاره، ترانزیتي لاره باید موږ وساتو، افغانستان یې وساتي، او باید د بدیلو لارو په باب، البته د کومکي لارو په توګه به فکر کوي، مګر اصلي لاره به بیا هم د پاکستان لاره وي. تر اوسه په څه دلیل، په کوم دلیل
وګوري؟ دا باید دا خو ګاونډي هېوادونه شي، سیاسی مسائل به یوې خواته پریښودل شي، اما د تجارت لاره په دې خاطر هم باید پریښودل شي چې د وچې له لارې تر واګې پورې زموږ صادرات کلونه کلونه هند ته دوام درلوده. دا یوه تجربه شوې لاره ده، دا ولې باید بنده شي؟ دا خو د تجارت لاره ده، ولې سیاست سره تړل کیږي؟ موږ دې ته بیا آینده کې بیا هم ضرورت لرو، هندوستان هم ضرورت لري. دا د یوه دوستي لاره هم ده په حقیقت کې، د لویې وچې ته هندوستان سره، د دغو ولس سره، دغو خلکو سره یو په دې خاطر. بله دا ده چې دغه خلک، دغه ولسونه چې دي، د دې تحمیلي کرښې نه اخوا دوی راز راز مناسبات لري، یو بل سره مړی ژوندی لري، تګ راتګ لري. نو دا تحمیلي کرښه خو ده، که دا بیخي وتړل شي هم، خو موږ خو دغه چاړه چې دا جوړند دلته کښلې وه، دا خو موږ نورم دې ته اجازه ورکړل چې دا کتر یو څه رګونه پرې شوي دي، باقي مانده رګونه هم پرې شي. موږ نه غواړو چې دا تحمیلي کرښه دومره تر ګواښو، تهدید او فشار لاندې راشي، حتی رسمي وپېژندل شي او مطلقه بنده شي. دا د دې اجازه نه یوازې د اقتصاد او تجارت د دې لحاظه، بلکې د دغو ولسونو تر منځ دغه روابط دي. او تاسو وکتل دغه اوس هم په کونړ او باجوړ کې دېنه خلک په ډېرو مشکلاتو سره اوړي او راوړي، هلته مختلف تعاملات دي. حتی موږ داسې خلک لرو په افغانستان کې، په دغه قندوز کې زه تاسو ته داسې کورنۍ درته ښیم، نمونه یې اخلم، چې هلته په سوات کې ځمکې لري او قواله او سندونه هم لري، ملکیتونه ځمکې هلته دي. او قندوز کې موسېده قندوز او کونړ او ننګرهار او مومند دا خو لاڅه کې
مننه دودیال صاحب کور مودان بیا هم خبرې کوو په همدې موضوع باندې، بیا هم له تاسو سره خبرې کوو. زما تخنیکی همکار له ډیرو هڅو وروسته بلاخره وکولای شوی چې د زمونږ له بل میلمه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور انصاري سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. انصاري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. هیله ده چې د لیکه به تر پایه پورې همدغه سې ښه پاتې شي، لکه اوس چې زه ستاسو غږ لږ یو څه په بکراوند کې اورم. سوال دا و، دودیال صاحب، پوهان صاحب دودیال په دې باندې خبرې وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترانزیتي لارې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي، دا باید ژوندۍ وساتل شي، که څه هم د اوس لپاره په د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته، مګر دا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا هغه دودیزه لاره ده او دا باید اصلي لاره پاتې شي. فکر کوي دا وروستیو تحولاتو ته په پام سره او دا لانجې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخصوصا د تجارت او ترانزیت په برخه کې رامنځته شوی دی، دا به اجازه ورکړي چې دا لاره په اوږد مهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي ترانزیتي تجارتي لارې په توګه دوام وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې تکل تاسو درنه استاد دیال، همکارانو مرکز او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام.
خاغلی نظر په سفر گیر کړم، دا اوس د کونړی سیند سپو په بدرګه سره د کونړ د سیند له څنډو خبرې کوم. او دا د زرخیزه سیمه ده، هغه سیمه چې د ډیورنډ د کرښې نږدې ده، او دلته مختلف قومونه ولسونه چې ننګرهار کې دي، دوی هر نه پراخه سوداګریزه ګټه پورته کوله، هاخوا مومند اوسېږي، خوا هم مومند اوسېږي، یا هاخوام شینواری دی، دی خوام دغه سید افریدی قومونه داسې د چترال تر بلوچستان پورې او قندار او هلمند پورې دغه اوګده خیالي کرخه چې د افغانستان د قومونو پر زړه راخښوي او لسونه یې سره بیل کړی دی، خو ایل کړی نه دی. دا قومونه سره تاریخي، کلتوري، علمی، فرهنګي، سوداګریزي او ولسی اړیکې لري. هیڅ کرخې او هیڅ ځواک او زبر ځواک تا سره نه پخوا جلا کړی و او نه یې اوس جلا کولای شي. په دې سیمه کې موږ او تاسو ټول هم شاهد و او تاریخ هم شاهد دی چې فراخ او غیور افغان ملت پروت دی، او هغه کتابونه چې حتی پاکستان کې چاپ شوي، په اردو ژبه چاپ شوي، زموږ سره شته چې هلته وایي چې علی کشمیر سے بلوچستان تک غیور افغانوں کا خطہ ہے. دغه خطہ په داسې پنجابی حتو او حلوزلو او یا د انګریز او نورو په دسو او استخباراتی توتیو نشي بیلی. دا موږ هیله منیو چې هغه توتی چې د افغانانو د بیلتون، د دوی د جلاوالی او دوی ته د اقتصادي، علمي او فرهنګي ضربو په لړ کې جوړې شوې او د تاریخ په اوږدو کې حتی کېږي، چې دا پرې تحمیل شي، دا به یو بار بیا د افغانانو په متانت، د دوی په قوت او ځواک سره د فکیږي.
دا اوس مهال چې د پاکستان پاوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو لوی دیوال جوړ کړی، د موانع جوړې کړي دي، دا فکر کوي چې موقتی دي، یعنی د یوې مودې پورې به وي، بیا به له منځه ځي، که څه رقم دی دا مسله چې تاسو وایئ چې هیڅ څوک نشي کولی دوی دواړه د دواړو خواوو قومونه سره بیل کړي؟
بله، موږ او تاسې د تاریخ په اوږدو کې دا خو اغزن جالونه وي او یا تارونه به وي چې تیر شوي، مګر د افغانانو د مجاهدو او مبارزو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د برلین غوندې ډبرین او کانکریټي دیوال راونړېدو. دغه راز د منځنۍ آسیا ایل شوي او ښکیل شوي هیوادونه خپلواک شو، د نیمې ختیځې اروپا هیوادونه، د چک جمهوریت په شمول چې تاسو هلته اوس تشریف لرئ، افغان څو کاله وړاندې درغلی وم لیده، هغه ادرسونه چې یا هغه هیوادونه چې د شوروي اتحاد د ښکېلاک په منګولو کې وو، او یا تر هغې د مخه د انګریزي ښکېلاک په منګولو کې هغه ملتونه و ولسونه که په افریقا کې وه که په آسیایي هیوادونو کې وه، تر دغې برېتانوي هنده، دا د افغانانو د مبارزو او مجاهدو نتیجه کې خپلواک شو. د همدې مومندو مجاهدې او مبارزې وي، هغه د ترونګدو عاجي صاحب، هغه د ای پی فقیر، هغه د دیر سوات او باجوړ د مجاهدو مبارزو نوابانو او خوانینو او مشرانو صاحبزادګانو، د هغوی مبارزې، او دې خوا د نجم الدین اخونزاده، د مولانا محمد اسرائیل یا پیخوری ملا صاحب، سکنور ملا صاحب، دغه سی د سردار محمد ایوب خان، د غازی امان الله خان، او د
انصاری صاحب وبخي ډیر بدلونونه راغلي، او مخصوصا اوس پاکستان دا ادعا لري چې د اوس پاکستان او د هغه مهال پاکستان توپیر سره لري. اوس پاکستان اټومي قدرت ځان بولي او فکر کوي چې څه چی غواړي کولای شي چې دکټي کې افغانستان ته، او فکر کوي چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام نشته او نشي کولای چې دوی، البته دا پاکستان دی چې داسې فکر کوي، او فکر کوي چې پاکستان د افغانستان اوسنۍ نظام اوسنی واکمن نشي کولای چې د خپلو ګټو دفاع وکړي. فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم دا یو خام فکر دی. یو خدا ډیر ویل کیږي چې د پاکستان اصلا چندان اتومي هیواد هم نه و، او هغه د انګریز په دسیسه یو مصنوعي او کاغذي پلان کړی جوړ شوی و. بله دا ویل کیږي چې د پاکستان اتوم کوو هم هغه بکۍ د هند او هغه پخوانیو سیلابونو وړي، چندان څه ورته نه دي پاتې. دریمه خبره دا ده چې تر شوروي اتحاد او امریکای متحده ایالاتو
انصاري صاحب دا به یو ټوکوي
او کېدای شي دا څوک کوي، خو ما هم ویل چې ویل کېږي خلک ټوکي کوي، خو شوروي اتحاد چې د نړۍ هغه قوي ترین زبر ځواک و، او د افغانستان سره په پوله د هغې اتحاد ډېره اوږده پوله وه، د سوبل او ټانګونو او لکونو پوځیانو سره افغانستان ته راغله، مګر دلته مسو او د نړۍ له نقشي جغرافي نقشه بیخي ورکه شوه. دغه چک ریپبلیک پخوا د شوروي اتحاد غلی هیواد و، یا د هغوی ایل شوی هیواد و، ورسره چک و سلواک یادېدو، دوه هیوادونه باندې ویشل شو. دغسې د امریکي متحده ایالات، جرمني، آلمان او نور هغه متحدین چې افغانستان ته راغلي و نن په افغانستان کې نشته. بله خبره چې تاسې د قوي دولت خبره وکړه په افغانستان کې، دا حکومت که هر څنګه دی، خو موږ او تاسو په دې باور یو چې افغانستان هیڅکله حکومتونه نه دی ساتلی، نه پخوا حکومتونه ساتلی و، نه تیر امارت په وخت کې، نه د اوسني امارت او یا تیر جمهوریت چې ټوله نړۍ ورسره ملګری وه، بلکې د افغانستان غیور او ویاړلی ملت دی چې د دې هیواد، د دې خاورې، د دې خطې او جغرافي دفاع کوي. او دغه دفاع هخوا افغانان هم اوس د خپل خاورې د ازادۍ لپاره هڅې کوي، که هغه د بلوچستان بلوچ افغانان دي، که هغه پښتانه افغانان دي، که هغه په ګلګت او چترال یا بلتستان کې افغانان دي، او حتی تر کشمیره د پنجابي مزدور او اجیر پوځ په وړاندې پراخې مبارزې روانې دي، او انشاءالله چې دا ولس به یو وار بیا سره یو ځای کیږي، او د پنجاب رجمنت، د انګریز د پنجاب رجمنت پاتې شونو ته به په مخ کلکه تپیله ورکوي، او خپل خپلواکی باخ.
مننه انصاری صاحب، د خبرونې موضوع د ترانزیتی لارو باندې بحث دی، مخصوصا د اوسنی وضعیت په پام سره. نو که د دوړو هیوادونو ترمنځ، افغانستان او پاکستان ترمنځ، د وروستي کړکېچ ته پام وکړو، فکر کوي چې مخکې موږ یادونه وکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ په نوم د ترانزیتي موافقې په مسله باندې پوهان صاحب دودی عالم خبرې وکړې، نو فکر کوي چې د دې دا موافقه له نوي وضعیت سره مطابقت لري که نه لري؟ بېله شکه چې نه لري. د دې نوي توپ ته